د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د چین بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیک پانن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیک پا په درېمه لوبه کې یوازې د درېو نمرو په مقابل کې یعنی شل د درویشتو په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د عرب کور جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ د امریکا د متحدو ایالتونو ملاتړ ورسره دی. د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړي پلازمینې رقه ښار د باندې د القدسیه ښارګوټی نیولی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هېواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤونې نه دي پېژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي.
قدرمن اوریدونکو، لنډو خبرونو سره د پی یو سټوډیو خبری مجله هم پای ته ورسیده. درنو اوریدونکو، په واته خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونی په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشې توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 تنه د 1.5 کیلوګرام هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل نیول شویو کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې له لارې ګیډې ته تیر کړي او غوښتل یې هندوستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو څېړنو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینت پولیسو تر 4000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وایان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد معینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاوي 4 نفر نیولي چې یو پاکستانی دی. او وروسته خبر دا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 1500 پیښو په تړاوي 8 کسان نیولي دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د 5 شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 4 تنه کارکوونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د 1 میاشتې په دې موده کې 10 ښځې د ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي، تاسو هم دا شیبه له ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اورئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسونی دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئی توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بلورته د هلمند والی وای چې د نشئی توکو د تولید لوی مرکزونه په دی ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمی یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتیدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړی ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو، او د خپرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریاک د پیسو په ډول کارول کیږي. راسره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي، او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه همکار عبدالله حنانزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوو موټرو څخه ترلاسه شوي لسګونه کیلوګرام مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړې قطې له لورې نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر وو، خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریشي په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټر مواد مخدر ګرځي او چې هغه د اردو ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي وو. مواد مخدر تر اوسه پورې معینات د مواد مخدر نه دي تسلیم شوي. نو په دې اړه زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. د سفر کوم هلمند ته او په دې اړه به ملته ګزارش راټول کړم.
هلمند افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي، او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشئی موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي، او دغه مسولیت نور ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شویو نشئی موادو موضوع تاییدوي، خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسو ولای څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي.
موږ هلمند ته یو هیئت استولی چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. که داسې وي چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا یې د نیول شویو کسانو د خوشي کولو په اړه اقدام کړی وي، زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه مو کړه د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وښوده. کات هم لدی مخکی په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو لمنځ وړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي، خو دا ځل ادا کیږي چې د امنیتي ځواکونو لورې نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
وامه اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئی توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشئی موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري، او د دې ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د هلمند د پراخه نامنوی سره جخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي د نشئی توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم په خوا یوازې د دیشو ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده د نشئی توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس کاروبار او کچاک تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د ده د ولسوالۍ په زمینداور او د سنګین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمرې د اټه چې ده هغه د ټولو طالبانو د پنجابیانو د طالبان بوله پنجابیانو بوله هر څوک چې بوله د هغو د حاکمیت لاندې ده او د هغو ستر تولیدونکی ځای دی چې یو سور شپاړس کارخانې د روینو پکښې کې دي او دوه زره دوکانه د روینو پکښې کې دي د کشاکبران پکښې کې دي د لوی کندهار ټوله کشاکبران چې دي هر څوک چې دي هغه ټول ته سره جوړ شوي دي ښه بلډنګانې جوړ کړي دي ښه ځایونه جوړ کړي مارکیټونه جوړ کړي دي هلته هر څه د میاشت دوه سوه میلیونه کلدارې مطلق د کارخانو څخه او د کچاکبران څخه دا دښمن
ویل کېږي. د دغه سیمو څخه په ټنونو نشي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غځای د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لیږدول کېږي او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او کاچاک د اوسني روان حالت مخه ونیول سي د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهور دولت ته وایم چې دا منبع د منځخه ویشي د ګوندومره ده دا به شویشي دا د شپږم کې امنیت راځي په روزګان کې امنیت راځي په کندهار کې امنیت راځي په کلات کې امنیت راځي په پرا کې امنیت زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د منځخه ویشي چې دا سلو تین دا پنځه ولایت ټول په پام کې
د هلمند د دیار لسول وسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي او د پاتنور په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنگونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لوی د وسلوالو سره د نشیتو کو د کاچاکبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله کچيري حکومت د نشیتو کو د کرکلي کاروبار او کاچاک په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړی دي؟ شغلی حیات ول یو شمیر فابریکه او مرکزونه د منځوړي دي.
ټول هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري په ځانګړي ډول باندې په موسی قلعه کې په نوزاد کې په سنګین کې په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډیرو لویو لویو فابریکې وجود لري او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه وي چې پرو سږ کال هم موږ د خپل ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په پنځه نویم کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نور دانی او تخمونه مروج نکړل او کوکنار له هم د کروندګرو لپاره دمړی او رستای انتخاب پاتاسو. محمد علی استای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تریوي.
په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېری دو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخه په 1395 مریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 1.3 میلیارډ امریکایي ډالر ته رسیده چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوی وو. د اقتصاد وزارت وایي سهراب بهمن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 6.3 میلیارډ ډالره کیږي، خو که کوکنار ترې وویستل شي زموږ ناخالص تولید به 19.1 میلیارډ ډالره وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالره مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کم کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یوه برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نادولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کومو اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان د باندې وزي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د پودرو کارخانه د ژوند پر چاپیریال سم منفی اغیز لري. په هغه سیمو کې چې حالت د پودرو کارخانه شته د ژوند پر چاپیریال سم منفی اغیز لري. په تیر بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفی اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقق سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه زموږ هیوادوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې مشهور دي. پیژنې د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي. ولې د هیروینو په پروسه کې سه کوم کیمیاوی مواد استفاده ترې کوي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوی سرو له کیمیاوی حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپیریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې. او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوي مواد نیسي د دغه هدر هم چاپیریال ته منفی اثر لري، خصوصا چې چرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکې موجود دي، دغه واړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایو، دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللي، او دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یوه برخه ده.
د دې کارخانو اغیزې به پر هغو چا چې هغوی په کارخانه کې اوسیږي، هغه انسانان چې هغوی په کارخانه کې کار کوي، پر هغوی به یې دغه اغیزې ستاسو په نظر څه وي؟
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده، دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي، له اوبو سره د مواد تماس پیدا کوي، له خوراکي موادو سره دوی خوري، نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده، او د دوی ژوند ګواښیږي، او دوی په مجمن ډېر لنډ او کم عمر لري. دغه کیمیاوي مواد کله کله د ګاز په شکل باندې، کله کله د ګرد په شکل باندې، دا د انسان په وجود باندې یا په واسکاټ یا په کورتۍ یا په کالی یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی، دوی پاکوي نسي او دا خپل کور ته انتقالوي.
یعنی هغه کسان چې هغوی شاوخوا د دې کارخانو ژوند کوي، څه ضرر به هغوی ته ورسوي؟
کیدای شي له دې باندې نه وګوري چې ډېر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې به یوه کارخانه وي. دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري، دغه ټول مواجه کېږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول، ولې که چیرې دغه کارخانه په غریز علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي، که چیرې ته په یوه منطقه کې دغه کارخانه ولري، نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانې جوړې کړي، نو دوی دغه فاضلاب چې دلته تولیدوي دغه بیرته مستقیما دغه اوبو سره یا دوی خپله ورچي یا دا داسې بل چیرته ورچي د نفوس کې دي اوبو. د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د ګاز په شکل باندې خورېږي، په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي، د هرې منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه ل خپلې خولې اورو چې په نشه یي توکو روغ دی، د اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی. د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نادولتي روغتون کې بستری دی، تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. د پلار نازولې زوی او مسلکي خیاط دی. دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشه یي توکو ته مخه کړه، دا به په خپل لد څخه واورو.
عمر خو به دیش کاله ده او زده کړه مې تر دولسم پورې مکتب ویلې ده. پاکستان نشه دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کاله دلته زه بیکار وم. بیا دلته یو خارجي کمپنۍ و، یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورېګل. بیا ما سره په مغه اتاق کې یو انډیوال مې هغه معتاد، نو ما ته معلومات نه کېده چې دا معتاد. یوه شپه همداسې ډېر سخت ستړی وم، خفه وم، کور پسې جګرخونیم کوله، اول وار مې د مسافري و. انډیواله تېل وای راځه بس تا نشه وکړه، بس د غم به دې لرې شي. بال هغه نه پېرا روک دی شم، تقریبا یو څلور پنځه کاله مې نور هم همداسې نشه کوله، خو په کور کې څوک نه پوهېده را باندې. یو خطره مې دا وه چې زه په هلمند کې په پروژه کې وم، کار مې کاوه، او د مونږ پلار د خدای وبخښي دلته په حق رسېدلی و. که ما ته ویلې م وای، نو داسې فکر وکړه چې لکه د نشې له لاسه کېدای شي دغه مړي جنازې ته ما رسېدي نه وای کړې، ځکه چې زه نه وای تللی وم هلمند ته، کرایه د لارې م د ما بل چا ورکړې وه. په آخر کې داسې وخت را باندې راغی چې خالي همدغه خپل فامیل لکه خپل بچیان مې چې دوغې را سره ښه وو، لکه تر اوسه هم پورې هم ښه دي. غیر له دې نه نو زتي ورارم لا همدا اوس فعلاً برانه وریدونه ما سره لکه نه غږېږي. دا اوس فعلاً شکر فضل د خدای ده، دغلته بستر یم، جوړ تیار یم. په دې دومره مریضانو کې د خچا دوه نیمې درې میاشتې وتلي دي، لکه ما غونې تیار نه دي، ما غونې جوړ نه دي. چې دغلته وروره پاک یم، سهار وخته جګېږم، مازدا د مانځه غم را سره یي، فعلاً خپله روژه یم زه. الګه دا د معتادي په ټیم کې خو مونږ نه روژه پېژندله، نه مونځ پېژندل، څه دروغ درته وایم. او په ما باندې انشاءالله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوه عزت یې له دې نشم مشونه، او زه په خپل هم ځان انشاءالله دا پرې باور لرم چې بیا به دې لارې ته نه ځم، ځکه چې دا پرې که دې لارې ته لاړ شم نو داسې فکر وکړه چې کېدای شي ما نه فامیل هم له لاسه لاړ شي، بیا دا رقم ځن بیا دې ما نه خوښېږي چې مثال کور د نه لرې د باندې یا د پله لاندې پروت یې مثال، او نه د دې دنیا شو نه د هغه دنیا شو.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
او اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي. خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یوه بیلګه به په دې ډرامه کې وورو چې عبدالنافع همت چمتو کړې ده. د همدې ډرامې په اورېدلو سره زموږ د دې اونۍ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه، دالې درکړم. دا څوک یې دروازه دې ماته کړه؟
اکرم خو پیسې نه لري، تریاک به ځنې واخلم.
السلام علیکم اکبر، سره مو شي؟
خیر یو شي،
راځه کنه کور ته چای وڅکه.
چای دې نه خورم، ژر زما پور راکړه.
پیسې خو ولاکه لرم، که مې درلودلی په خپله مې کور ته دروړلې. تاته مې زحمت نه درکوه چې تر دې ځای راسي.
ګوره اسلامه، څو میاشتې مې انتظار درته وکړ، نور صبر درته نشم کولی. نن به خامخا زما پیسې راکوي.
کور دې ودان چې څو میاشتې دې راته وکتل. زه بیا هم ښه منم او پښیمانه نه یم، بس یوازې یو دې ورځې راته صبر وکړه.
نور صبر نشم کولی، زما پیسې به همدا اوس راکوي.
تاته خو خدای شکر دی ډېرې پیسې درکړې دي. خیر، یو ځینې ورځې راته وګوره.
یو ساعت هم صبر نشم کولی، له هرې خوا چې کوي زما پیسې به راکوي او بس.
نو چې دې لرم نو کومه یې کم درته؟ نه سره زر لرم او نه موټر او نه موټرسایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکړم.
ولې هغه د جبار خان د تریاکو نږدې چې ووهه او په مزدورۍ کې یې تریاک درکړل هغه راکړه.
سمه ده، ته ودرېږه چې زه درته راوړم.
زه خو اسم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم، تریاک به وساتم چې ښه ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
دادی تریاک مې راوړه. واخله.
څومره دي؟
لس کیلو دي. په همدې تریاکو به دې پور خلاص شي کنه.
او بس دی، زه لاړم.
په مخه دې ښه شه. اکبر خان وایم خدای دې دش تش لاس کله کچې زه دې نن تش لاس پری خودم. الکه ودرېګه، دې خورجین کې دې چې شي دي؟
صاحب د کور سودا ده.
ته خورجین خلاص کړه.
دا وی ګوره، د کور سودا ده.
ها دا د کور سودا ده؟ تریاک دی بار کړی او بیا وای چې د کور ته ودانه د پولیسو سره چالاکی کوي.
کمانډان صاحب خیر دې پریمدا، بیا دا کار نه کومه.
څنګه دې پریږدم؟ د تریاکو قاچاق کوي او وای چې پرېنګده.
کمانډان صاحب فیصله وکړو.
څه ډول فیصله؟
دا چې وکړو چې تاسو ته هم ګټه ورسیږي.
پونه شو، څه ډول ګټه؟
پیسې به درکم.
ها هم ماته رشوت راکوي؟ ها هله کومي سره لاسونه وتاړه.
سمه ده کمانډان صاحب.
کماندان صاحب
ډېر خبرې مه کوه، لاسونه دې شاته واړوه.
کماندان صاحب
خوله دې بنده کړه، د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني.
کماندان صاحب بل ډول فیصله به وکړو.
څه ډول فیصله؟
خیر دی، تریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ.
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده، که پیسې راکوي او که تریاک، دواړه رشوت دي.
کماندان صاحب زما خبره خو واوره.
نور هیڅ خبره نه اورم. په محکمه کې به پوښي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري. هلکه مینې سه موټر ته وخېزوه، درته چې ځو.
سمه ده قمندان صاحب.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولئ.